بسیاری افغانها و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سهار ډېره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې نن د اګست 15مه وخت د طالبانو د بیا رسېدو ټیک درې کاله پوره شول. دا چې د طالبانو درې کلنه واکمني څه ډول وه په دې اړه د بیلابیلو سازمانونو او ادارو لخوا څرګندونې او تبصرې شته چې په دې اړه درته راپورونه لرو. خو راځئ پیل د دې ساعت په خبرونو وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. خاغلی پټیل د غسرګندونې د چهارشنبه په ورځ به خبري غونډه ته وکړي. خبريالانو په دې غونډه کې له خاغلی پټیل د طالبانو د پوزي رجې په اړه وپوښتل، هغه چې د امریکا له پوز څخه پاتې وسلې او تجهیزات پکې ننداري ته وړاندې شول. هغه ویل د دغه رجې ویډیو اعلان د کتلې خو په وینا یې هیڅ حکومت تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبانو پروند د بګرام په هوایی اډه کې چې په خوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه د خپل حکومت درې کلنی ولمانځله او هلته یې دغه نظامي رژه ترسره کړه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیونه ډالر مرسته کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښولې وه د چهارشنبې په ورځ په دوو جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیونو ډالرو ډیره مرسته ورکړې. د ډبلیو ایف پی په وینا د مرستې بل 4.2 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لکه ماشومانو او له 5 میلیونو څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د سې شنبې په ورځ خبرې کړي، د افغانستان 80% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونه د کابل په کارتیناو سیمه کې یو ځوان په ډزو وژلی او وژلی دی. په خواله رسنیو کې د وژل شوي کس چې حامد جلال نومیږي عکسونه لاس په لاس کېږي او ویل شوي چې طالبانو یې په موټر باندې ډزې کړي. د هغه پلار سید جلال پښتون هم په یوه پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي چې زوی یې ورته وژلی او د قاتلانو محاکمه غواړي. د حمید جلال د کورنۍ دوستانو او ملګرو لخوا ویل شوی چې د هغه مړی پرون چهارشنبه خاورو ته سپارلی. طالبانو تر اوسه د پیښې په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګیدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د هرات د ګمرک د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکي ستونزې له امله لګیدلی وو چې دوی مهار کړی او پکې چا ته د سر زیان نه دی رسېدلی. په اور لګیدنه کې مالی زیان ډیر ښودل شوی. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربند خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایری شي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په خطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو راځو د دې پروګرام لاندې خبري برخې ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو واکمني نورماله یا عادي ونښي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې نن د اګست 15مه وخت د طالبانو د بیا رسېدو ټیک درې کاله پوره شول. خو د بشري حقوقو د څار سازمان هم وایي چې د طالبانو سره ښکېل حکومتونه باید دوی ته په دوامداره توګه وریاده کړي چې د ښځو او نجونو او ټول افغانانو په وړاندې د دوی یو شمېر تګلارې دوی ته د منلو وړ نه دي. تفصیل سفیولا سانیکزی.
د 2023 کال د اگست 15مه د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کالې جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی له بیا واکمنېدو درې کاله تیریږي خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یا وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیره خزو انجونو سره په چلند کلکی نیوکی کړي. دغه سازمان ځانګړو راپور ورکونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړي. په اعلامیه کې راغلي، په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره بیا خزو انجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیې په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه یې شاوخوا اتیا محدودوونکي اعلامیې او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی، تر هغو چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخو د بشري حقونو د څار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو لپاره تیاره او له ترخوشي بوډک بولي. دغه سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي ویلي، کوم هیوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغېزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. څه باندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالبانی مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره په خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته جنو خوانځي وتړل، په تعقیب خزي له مدني فعالیتونو او غوندو منع کړی او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د جنو په مخې پوانتونونه هم وتړل، خو طالبان بیا وایي د جنو او خزو حقونه د افغانستان یو کورنۍ مسله ده. خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یې کلک مخالفت کړي او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
و موردل چې نن د اگست 15مه د طالبانو د بیا وخت رسیدو درې کاله پوره شپل. طالبان په دغه درې کلونو کې خپل حکومت له لاسراوړنو ډک بولی، خو د چارو کتونکو ورسره موافق نه دي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان لوی تاوان سره مخ کړی. له نوموړي سره زموږ همکار حدیث پردیس دا مرکه کړي.
ډیر څه د لاس ورکړل، هغه نظام چې په هغه باندې ډیر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي و، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پنګونه شو، هغه د منځلاړه د افغانستان نو وتل، نو دا په خپل د دې منل چې د منځلاړو نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدل، زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان به تا غدرې کولونو په خاط حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دا رامې سکیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامې ستنه شو، تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیشن کاغه سیاسي اپوزیشن دی یا نظامی اپوزیشن دی وجود نه لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري دنیا نور مشکلات لري یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خې خواتن روان
میخیل صاحب تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویلې چې افغانستان خې خواتن روان پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره
یوازنی لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازي تعیین شي او خاص استازي بیا د افغانانو ترمنځ د سیمې د هوادونو ترمنځ او د دنیا د هوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي او بل اخره یو منځګړی لار ته توافق رامسته شي او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبان په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق لري او قانوني اساسي رامسته شي ځکه چې یو ملکي قانوني اساسي نوي د افغانانو حقوق نه خوندي کېدل نه شي اواز قانون دی چې خلکو ته د حقوق ورکي البته دي کې شک نشي چې د افغانستان قوانين مخکم د سیو او کپاینده کوم جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانين نه دي اما ډیر شاند پر ته قوانين ته ضرورت لري بل اخر ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې او سم راځي ته چې عام خلک د طالبانو د درې کلو نو په اړه څه نظرونه لري د دوی خبرې سره اورو
پنځلسمه د اگست د افغانانو لپاره د تورتم ورځ وځکه د افغانستان د شل کلن جوړ نظام حکومت هر څه لمین ځولاړه د مثال په توګه حکومت نظام پوج بیرغ هر څولاړه د هیواد اقتصادي سکتور سکوت سو تعلیمی سکتور سکوت سو په خاصه توګه د غزيان چا ولیدي د غزيان په افغانستان کې میرمنو ولیدي او تر اوسه پورې هم دغه سزا میرمنی په ځان باندې وړي نو سره کوم به موږ د دې نظام وراتک ته خوشاله اوسو سره کوم به موږ زړه د دې وراتک ته شکو
جمهوریت له سکوت سره پټوله کې د دیموکراتیکو بنسټونو پالیت لمنځتلال او همدارنګه د طالبانو له لوري د ملي ارزښتونو تر پخو لاندې کول اساسي قانون د مدني ټولنې سازمانونو شتون او پالیت لمنځتک دا ټول هغه څه دي چې د جمهوریت له سقوط سره رامنځته شول دغه راز د بیان ازادي د ښځو حقونو او د سیاسي پالینو امنیت لجدي ګوخونو سره مخامخ شو دغه راز د جمهوریت سکوت نړیوالو مرستو پانګونو ته د افغانستان د اسرسای کم کړ
نن د طالبانو درې کال پرسو سه افغانستان کې حکومت کوي نو تبا په هر څه کې بدلون راغلی زموږ په ژوند کې بل خصوص دي خزو انجونو په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي ځینې بندیزونه راغلي دي اک تاسو هم خبر یاست ټوله نړۍ په خبره ده نو زموږ لپاره د خزو لپاره په ټوله معنا خو وخت نه ده د درې کال خبرې نه وي ورته
زه په افغانستان کې مسئله یم ننګرهار پانتون کې نو خبره داسې ده چې په پانتونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي یو خو د پانتونو تر ډېر څلوېښت سلنه اوسېدان تللی دي بیا هغه اوسېدان چې د هر ډپارټمنټ هغه اساسه وه په اصلاح ډپارټمنټ اساس په هماغه استاد چلی ده هغه په اصلاح هستۍ جوړه کړې په ډپارټمنټ کې د ډپارټمنټ ټول هغه اوسېدان تللی دي ټول ډپارټمنټونو څخه د ټول افغانستان د پانتونونو څخه
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
نن پنځشنبه د اگست 15 مه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک درې کاله پوره شول که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهانه ولسي وګړي وایي چې لا هم د امنۍ پیښې د دوی ژوند ګواښي تفصیل له اکرام الله اکرام اور
دیگه نرگس 18 ساله بودن و
د وژل شوی نرگس محمدی خور شریفه جوینده وای چې د دوه کلونو په تیرې دوی له هم په کور کې د خور غم تازه دي
بخښي سهیر په خانه و ته بتنه
نرگس محمدی د کابل په لویدیس کې د کاج پر خونیز مرکز په انتحاري حمله کې وژل شو خور شریفه جوینده وای هغه تلس کله نوا تازه له تلسم ټولګي فارغه شوی او غختلی د کاج په خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکړي
ایشان در سال 1401 از فارغ سنف
په 1401 کال کې له دولسم ټولګي فارغه شوی وا او ټاکل شوی و چې د همدې کال په کانکور کې برخه واخلي نږدې لس ورځې کانکور ته پاتې وی چې په کاج کې پر حمله وشوه چې لسګونه نور خويندو سره یو ځای شهید شوه نرګس هیله لرله چې طب ولولي
ارزو داشتن کې دروینده طب بخونه و
د نوموړي په خبره نرګس چې د پلار او مور کشره لور وا دواړې پمړینه سخت دردیدلې او بیلابیلې ناروغي ورته پیدا شوې
برای پدر مادر سر
زما د مور او پلار لپاره ډیره سخت ده د دې پیښې منل ورته تر اوسه سخت دي تر اوسه هم د دغه پیښې لامل زوريږي او لامدې عمل ورته ذهني ستونزې پیدا شوې دي
حسن مخسن پدرم
د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13مه وشو لاملې سلور 50 کسان مړه او یو سل سوار لس نور ټپیان شوی و چې ډیری هزاره خزیون جونې وي خدا نه لومړی حمله و نه وروستۍ شو بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اگست په 20مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشو چې دیار لس امریکایي سرتیری او شاوخوا یو سل اویا تن افغانان پکې وژل شول له دې وروسته د سوار لسو مریض کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شی مذهبو پر یو جمعات د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ 14 شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل د غراس د 2023 کال د اگست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو د دې ټولو خونړیو پیښو مسولیت داعش خراسان څنګه منلی و یو شمیر ولسی وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي خو خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې زیاتېږي د کابل خار دوه اوسیدونکو چې نه غختل په دې راپور کې نمونه خبره شي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا په کابل کې د 13 میاشتو کې چې 14 وشلې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله وخت لرل نو ټول ولز د امنیت ته نگانه تشویش لري ځکه چې په امنیت کې نه دي دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي اما نشته امنیت نشته دی
مرموز وژنې ډېرې زیاتې شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کیږي نو که چېرته طالبان وایي چې په افغانستان کې پوره امنیت شتون لري زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده
خود یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمې د جګړو او پیښو له امله سخت ناراموي اوس نسبي امنیت لري خوښ دی وایي چې د طالبانو پر اتګ سیمې امن شوې دي د بغلان د ډنډي غوري د سیمې اوسیدونکو موسی ازادي راډیو ته وویل
اوس چې سول راغلی امن راغلی بدلون راغلی نو شکر دی ارس جوړ روغ دی مشومان خپل مکتبونو ته زی بسګران او دی قانون خپل کارونه کوي زموږ سیمو تډیر خلک په سیال باندې راځي چکر ته راځي خلک خوشاله دي او شکر دی امن دی خلک راغلی امن نه او ډیر خوشاله دي
خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان وای د یوی سیمی امنیت د ټول هیواد د امنیتی وضعیت ته خکیدو معنی نه لري دوی وای اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتی چارو پو اجمل عمر شنواری ازادي راډیو ته وویل
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته ده لا ګواښونه زیات دي او موږ لدینه ډار لرو چې دوه دغه کم غیر تخصصي غیر مسلکی او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده داسې ناخواله ونې نزیږي چې د اغه جبران بزمنګ ولسته او زمنګ جغرافي ته ډیر ستونزمنې
دی دا کوي چې همدا اوس د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوی او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوی نو موږ د غراز د دایښ په غډون د نورو وسلوالو طالب ضد ډلو حملو ته اشاره وای چې وضعیت ورس تر بل خرابېږي
دا غې ترڅنګ کم فزیکی امنیت چې دوه یادو هغه هم هغه امنیت چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه اغیزمن کړو او وس تاسو لاړ شئ وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسیدلی دی. د پوځي عملیاتو په ډیرو محدودو امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په ښار کې د کابل په زړه کې تقریبا هر ورځ یا یوه ورځ وتلې دوه باندې عملیات کېږي. په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړ پوړو چارواکو باندې په دفاترو کې دننه عملیات ترسره کوي، او هر څوک چې هغو په نخه کې هغوی کولی شي چې هغې باندې عملیات وکړي.
د امنیتي چارو بل پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
که موږ اوس وایو چې موږ امنیت ټینګ کړی، دا معنا ده چې خپله طالبان اوس جګړه نه کوي، لیکن خلک هغه مسؤلیت نه لري. هدف یې وژنه نشته. بعضې اشخاص چې هغوی په پخوا کې یا نظامیان ول یا سرتیري ول، د مختلفو نامعلومو کسانو د خوانه د کورونه ایستل کېږي، وژل کېږي. دا خپله دلیل د دې چې خلک هغه مسؤلیت په کامله توګه نه لري.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د رواني اګست په 4مه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی. نوموړي ویلي وو چې یو شمېر استخباراتي شبکې غواړي چې افغانستان نړۍ ته نام نه وښيي. حمدالله فطرت په داسې حال کې په افغانستان کې د بېساري امنیت د ټینګښت دعوه کړې چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لسګونه حملې کړې چې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. که څه هم د داعش موجودیت او فعالیتونه طالبان جدي ګواښ نه بولي، خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو او بېلابېلو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه په وار وار اندېښنې ښودلې. هغه ډله چې د طالبانو حکومت وایي جدي ګواښ نه دی او دوی ځپلې. د طالبانو د دې ادعا سره سره چې په ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت ټینګ دی، ملګرو ملتونو د روان کال په یو دوه بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د نامنې د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ. د تیر 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو راپور کې ویلي وو چې د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي وو چې په دې موده کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. په راپور کې د داعش خراسان څانګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤوله وسله واله ډله بلل شوي. انتونیو ګوتیرش په بغلان، هرات او د غراس په کابل کې په شیګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې له امله یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګوبله واوښته. د غراس د روان 2024 کال په جولای میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې وویل چې د دې کال د جنوري، فبروري او مارچ په میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله 48 ولسي وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبانو حکومت د دغه راپور په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم
دو یار دو چولهی و افغانستان نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا.
د زرغون نورستان کلنې مشاعرې پاړه په وړاندې پخپرونه کې ووري. د کندهار لنو لسو نه هویا يم څخه تر 2024 کال پورې یاداشتونه د کتاب لشبارون کې او مؤلف سره شهیدلیو.
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دا کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سما د پانتون د څلوکنې دورې د پایلې کلیکلو څېړنیزه پروژه وه.
ځوان لیکوال طارق وزیر وایي
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنین ولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي.
لنډ اکسلر
سماج چې لوی ګاډګوتی ویخته بعد نور هم سره ببر کړي وو. په تیزۍ له موټر سایکل
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. د زرغون نورستان سرژنې مشاعره تیره اونۍ د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه چې په کې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو د شعر او ادب مینوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېش.
ایثار پجاگ غرو کی لہر خان نورستانا نڑے دیکھ کو لگا نوکڑا حیران نورستانا نڑے دیکھ کو لگا نوکڑا حیران نورستانا پرون ک کانتے ودا ک وا ما برگے
د نورستان په مرکز پرون کې د نخترو غوزی او په اسمانڅکو شنوونو د پوخل شو دنګو غرونو په منز او د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شو.
تم یار د ټول هیواد افغانستان نورستانا نړۍ د کولا غانو کړه حیران نورستانا.
مشاعری ته له کابل او غونډي ولایتونو په لزګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو. په قدرتی خلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدونکو بو شور او د نظم وینکو د خوګو او زړه راخونکو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړي وو. د ډېرې شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خوده ورکړي خلاګانې وي. هر یو کوخخ کاوه چې دغه طبيعي خيستونه پزر راخکون کو الفاظ او تشبيهات او واستایي لرننګرهار پارون تتلل خوږجبه شاعر اسرار الله حسنزه
توای نورستان چې خپل دي نور د سسره تشبيکم او بده د زمزم سره هوا دي نور د سسره تشبيکم یو بل رقم تکيف دي او یو بل رقم فضا ده د ازمکه خو جنت سره فضا دي نور د سسره تشبيک.
مزاحیه شاعر رمضان صائم چې تلي شیرونه او نظمونه د غوندو او مشاعرو د خوخی او خنده سبب کیږي ل خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او ل دغه زرغون چاپیرال او خکلی هوا خوند واخلي. نورستانی لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه ما لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینی لفظونه چې لخلې نه ووزی اکثر وخت ترینه عذاب جوړیږي. په آبادی د وطن خوخیم امان که نورستان او کفاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه ویل شاعران او لیکوالان د ویټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکي دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي هغه وخت لمنځ ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او د ولسونو شاعران د دوی د ادب د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندوی
دي. نورو غنو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او په کې یو شمیر چارواکي لزګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نور ځانګړتیا او شعرونه وایي.
ایثار په جاگ غرو کې لهر خان نورستانا نړۍ دیکھ کو لگا نوکڑا حیران نورستانا نړۍ دیکھ کو لگا نوکڑا حیران نورستانا پرون ک کانتے وعدا ک وا ما برگے ما ٹال دے رازی درد سیال بیندا ٹول جہان نورستانا نړۍ دیکھ کو لگا نوکڑا حیران نورستانا ایثار پجاگ غرو نو کے ہر خوان نورستانا نړۍ دیکھ کو لگا نوکڑا کړه حیران نورستان نړۍ دې کولا غانو کړه حیران نورستان
د مشران ملګرو غوښتنه ده چې د اخیری بیت د لاس په پورته کولو سره سره بدرګه کوي
کام دیش دے کا دواب دے کا منڈو دے پا مگرانا وائی گل ہری گی کالا دا ہر چانا نورستانا ناڑے دے کولا گا نوکڑا حیران نورستانا ناڑے دے کولا گا نوکڑا حیران نورستانا دا جگ غرو خولا دے زان تا پام را اڑا والے تو یار دا ٹول ہی واد افغانستان نورستانا ناڑے دے خولا گا نوکڑا حیران نورستانا ناڑے دے خولا گا نوکڑا حیران نورستانا
لیبی خبر چا روس د شیر په دنیاګی کې پاتې شو د څوري لمن شیر لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د څولې لمن شعر د دوی په شخ
را سره لمشوم ثوب دی دوی وګي می پر درانې دی هغه پند پند کاڼي شوبل شوي احساسات می چشی بشی بڈیری گی نہ کھمی گی نہ ورکھی گی نہ رجی گی نہ چچی گی پیو بل کے گڑ وڈ شوی سی فرق کولی نشم چہا غدرن کھانے کھوم دے چہ وڑاوام دی دو زخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی پخپل وجود کے حس کرل خمارانو او مارانو بخوڑما دی جنت پرنی متنو پمی زړه تسکینې دنه په ویالو او ویالو غبینو پمی روح آرامې دنه د کوثر سپینو بوته پمی هیڅ هم زړه کې دنه کجامې وی د وریخمو کباو د سرو غمیو کفزا و ماتره کفزا و امبرینه ما ته خر لګیدل نه زکه ویره د بلتون و لا دکې بابکا اوزا یہ فرق کولی نشم ہاغ درون کھانے بکھوم وی چیلا لگر لوی شوم پٹر می زوری دما بے غلطو می شرم شرم وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخ پلزان می کی دکرکا لہر کس با ویری دما لخ پلسوری با می حمزہ ریک دی دما ریک دی دما او زه فرق کولای نشم هغه درون کانه بکوم وی چې مصری شاهین استریګه فواری وی فواری وی دللی پنیکاش وا تیمړه ورور پھیغ لوریندار هی نو څو خټ کې د لیکلې یو بس پیره تندی می دویا ولا می چوپ زړه می چپ زور دربیږي پتندې می ور بلیږي او زه هیڅ ویلای نشم خوله می چوب خو زړه می چپ زور دربیږي پتندې می ور بلیږي او زه هیڅ ویلای نشم شوبل شوبل احساسات می پر هغه پنډې زفه شول چی وڑا مڈیر کلو نا چی شیبا شی بڑی ری گی نا کمی گی نا چچی گی او دی کودڑی پا گلدان کی لما دا ببرای خده چی تزوی خوشبویی آن تروات پوری رسی گی او هر در دی پا وجود کی ملومی گی چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي او ورکیږي. چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باک یې نه وي، چاته هیڅ نه محسوسیږي، چاته هیڅ نه محسوسیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
کندهار له 1999 څخه تر 2003 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رښتینی د دې کتاب د ژباړونکي او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې او د مرکه په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یاداشتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلرمه برخه کېږي تر مطالعه لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسی ریر چې د دې کتاب یاداشتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړی یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1800 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږېدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای سوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری و. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلودي، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنۍ څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ له کومو کسانو یا منابعو مو مرسته ترلاسه کړه؟ او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړي لارې چارې کارولې؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه د لی مسریر پښتو ژباړه ده، دوهمه برخه د پکندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکي عکاس بنمن سمپوسن په کامره باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مزامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابع او ماخذونو څخه. دریمه برخه اوسنۍ کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز شوی؟ او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان شوي دي؟ او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور شوی؟
لی مسریر
د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم دلې پروت وو، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکی نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی، د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکې راغلي دي، چې د اوسنی والی څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوي دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنی دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1990 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي، او تاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې درلودلې. اوسنی کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی ښارګوټی د عینو مینې په نامه باندې هم پکښې داخل شوی دی، ودان شوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې شوي دي، چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالۍ تعداد 99 ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې تابان بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دی په ډیر ځایو کې وایي چې افغانان ډیر میلمه پاله، ډیر غښتلي، ډیر با فرهنګه، ډیر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده، چې سلاخی زموږ تر سلاخیو کوچنی خو چیری دي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دي. د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګ او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګ او با ظرفیته خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلی یو، زموږ فکرونه یې ځپلی دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنگونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنگونو او شخړو اغیز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتګ پورې، لا د هغه وخت افغان امیر شیر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا پر وروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه، یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باک یا اوسنۍ زابل یا شهر صفا په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډیره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي او څنګه ډاډ ترلاسه کولای سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډیر ځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاد ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربه. هر وخت چې وشاربل سپله بیا به په خپل 15 حواسو باندې هغه موضوع د پخوانی ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې و د هغه سره به پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر سره وتله او ولي کلسوله دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دا کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپل خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او ساروکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.
د کندهار له 1990 څخه تر 2013 کال پورې د یاداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اوریده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه، د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومند دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري دا د پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف شاغلی مومند څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلوکنن دورې د پایلې کلیکلو څېړنیز پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوي دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري، نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظره څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ، او د یو اثر هنر موږ ته راس پړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاد پوهندوی ګل رحمان رحماني کړې ده. د متن ایډیټ بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه، او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومند څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتاب به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو. او بیا هیڅوک نه و په نوم کتاب اگاتا کریسټی لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څوب کې مونډلي تریاور
دا کتاب اگاتا کریسټی لیکلی چې د جنایي نولونو د ملکې په نوم هم مشهور ده. دغه جنایي نول یواله تلوسی ډکه کیسه لري او تر پایا لستون کې لزان سره ساتي. لومړی غواړم په لاندې ول د کیسه اړوند خبرې وکړم یا د کیسه لنډیز کړم. کیسه داس د چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته پیوا مڼې کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو لډیرو پلټونو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهر او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي، ټول جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي، خو اصلي کیسه څه ده، قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي، د دوی د مړینې علت څه و، دا به د کتاب لستونکي لستونکو ته د کتاب ورستۍ برخه کې پډاګه شي او دا غوټه پورستۍ کې پرانیستل شوې ده. د جنایي ناولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي، نو هغه تلوسه لستونکي نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کېږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدون کې پښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پای ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنایي ناولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د ناولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلف تجربې شریکوي، نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي، ناول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسی دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثارو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګ ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاص یې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړی ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګ د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کرستي له وچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کرستي انګریزي لیکواله ده چې په 1916 اویایم کال کې مړه شوه. کرستي له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور له مخې د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارد نسخو ډېر خرڅ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
اوسم یو لنډه کیسه لرو. د وچه خبره په نوم لنډه کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوی مجله لورولې ده.
معروف د دکان پالماروی کې پرېخي سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به وروا خست سترګو ته به نګدې کړ، د خلې پوب به ور کړ. زریب چې د وګد شیشې میز بلې غاړې ته په لرګینه څوکې ناستو، د معروف صفایي ته زړه تنګي شوی وو. خندای ویل، یار نور دې ترې رنگ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ. ولا خزړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. زریب خله خبرې ته جوړولا چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زورونکي आवाज ټنډ تروشا او سترګې ورنیمکه کړې. په غوسه یې وویل، دا څومره مست او بے پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی. تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډېر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه. ټول خلک پرې ګرځي، خو نه پوهېږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ هومره په شوق په کېږدي. معروف ساپي ته ټک ورکړ. مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتی ته لاس ور اوکت کړ. د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل را وګرځید. ظریف په خپل ځای کې ودرېد. موټر سایکل لند د دکان مخې ته راتاو شو. سمج چې لوی ګاډګوتی ویخته یې بعد نور هم سره ببر کړی وو. په تیزۍ له موټر سایکل پښه را واړوله. رنگا پټدارا صادر غبرګ کړ. گرد وهلیو پایسو ته پریټکان ورکړ. له سلام ورسته یې وویل، مبارکی خو مهم نه دسته د معروف او ظریف په غوږونو کې لا هم شیبه مخکې د موټر سایکل تیز آواز ثبت و. سمت په منډه یې ږیره لاس تیر کړ، ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ ولا نه پوهیږم، بیا هم یو څه خو ووایه. ډیر سره لږ ښه شه. ظریف چې نور یې زړه تنګ شوی و بې واره یې وویل لس لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل، پوره دوه معاشه مې پرې ورکړل، څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل، یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل، ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه اته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې، تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشه یې راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمد پر بوټونو لاس تیر کړ، ژر خو به نش کېږي، نسبت نورو رقمونو ته یو عمر ډیر دی. ښه څو روپۍ درکړم، سل افغانۍ. د سمد تندی تریو او شونډې وځړېدې. بل ځای پاویا دی، خو زه وایم چې ته ملګری یې، پیسې بې ځایه نه شي. داویا والا هم شته، خو دې کې پنځه روپۍ راوبخه، او پلاستیکي کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمد بوټونه په لاس ور بیرته کړل، نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمد په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچه خبره په نوم له دې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، تشوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، نصیبه بدلوم دې قبلوم خودن، نصیبه بدلوم دې قبلوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن. تقدیر زولنې دې د جانان تر کوڅوړم، تقدیر زولن دی دی جانان تر کوڑوم، تقدیر زولن دی دی جانان تر کوڑوم، زندان نڑوم دے نڑوم دے نڑوم دے، زندان نڑوم دے تیروم خودن، زندان نڑوم دے تیروم خودن، پیالے 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 نسکوروم دے تشوم خودن،
پیالے نسکور وندے تشوم خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین نصیب بدل وندے قبل وما خودین پیالے نسکور وندے تشوم خودین پیالے نسکور وندے تشوم خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے.